روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود پیام‌های فراوان گذاشتن. پیام‌های اینا رو هم در ادامه می‌خونیم و با شنونده‌های ما که تماس می‌گیرن از طریق تلفن به اونها هم نوبت می‌دیم.
معصوم میوند افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي، ورپسې به نړیوال خبرونه واوري.
د ارګمانی چارواکی وای ولسمشر کرزی به ډیر ژر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ سي. د حقانی شبکه وای هغه وخت له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې کوي چې طالبان هم په دوه خبرو کې شامل وي. او د فاریاب چارواکی وای د ماینې وې چاودنې نه تنه ولسی خلک وژلي. پوره خبرونه د ارګمانی چارواکی وایي چې ولسمشر کرزی به ډیر ژر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ سي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرسال سیاما کاروي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی به د ملګرو ملتونو په غونډه کې د وینا ترڅنګ په نیویارک کې د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د ولسمشر سره هم وګوري.
با رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در مورد مبارزه علی تروریسم همکاری
ایالات متحده د امریکا د ولسمشر سره بر ترهګری پر ضد مبارزه له افغانستان سره د امریکا د مرستو افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر او د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه خبري وسی. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت په برخه کې مرستيال سلاکار بین روټس ویل د کتنه به د سیشن به پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وسی. د حقانی شبکه مشر سراج الدین حقانی وای دی به یواز په هغه صورت کې لا افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات سره د سولې خبري وکړي چې طالبان هم په دوه خبرو کې شامل وي. دا خبره سراج الدین حقانی له رويټرز اجانس سره په مرکه کې وکړه. واشنگتن په وار وار له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکه دی وټه کوي. ویل کېږي چې د دغه ډلې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی، خو حقانی رويټرز ته ویل دوی نور په پاکستان کې نه اوسېږي او په افغانستان کې ځانونه په امن کې ګڼي. د فاریاب چارواکی وایي چې د ماین چاودنې د دې ولایت نه تنه ولسی خلک وژلي دي. د دې ولایت امنیه قمندان سید احمد سامي وویل پېښه په چوغي ولسوالۍ کې په وروستۍ کې سوې ده. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې 15 تنه کوچنیان او 2 ښځې شامل دي. او وروستۍ خبر د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست شپږ قلمه هغه تاریخي آثار چې له قاچاقونکو څخه نیولې وه نن یې په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحین وویل چې د دغو آثارو څلور قلمه نږدې په شپږمه میلادي پیړۍ پورې اړه لري. د ملي امنیت ریاست مرستیال وویل چې دغه آثار په وروستیو کې په کابل کې له درو قاچاقونکو سره یو ځای نیول شوي دي. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې جنرال قزید سره دی.
د لیبیا د موقت حکومت عسکرو نن د معمر القذافي د ځواکونو تر واک لاندې دوه ښارونو د نیولو په مقصد سختې جګړې وکړې. د قذافي ضد ځواکونه د بنولید د ښار په شاوخوا کې له سخت مقاومت سره مخامخ او په شا تګ ته مجبور شول. دغه راز د قذافي د پلرني ټاټوبي سرت دننه او بهر هم د سختو جګړو او مقاومت راپور ورکړ شوی دی. د قذافي ویان موسا ابراهیم د سوری یوې راډیو ته ویلي موږ دا توان لرو چې خپل دغه مقاومت ته څو میاشتې دوام ورکړو. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې عربي هیوادونو ته د سفر په لړ کې لیبیا ته تللی د جمعې په ورځې لیبیا د موقت حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. اردوغان په ترابلس کې راټولو شوو خلکو ته وویل دا لیبیایان ول چې نړۍ ته یې وښودله هېڅ اداره او نظام د خلکو د ارادې او عزم په مخ کې نشي خنډ کېدلی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د قذافي په رژیم باندې د لګول شوو بندیزونو په لرې کولو رای ورکړې. د امنیت شورا په پریکړې سره به په نورو بندیزونو سربیره د لیبیا د تیلو په ملي کمپنۍ او د لیبیا په مرکزي بانک باندې لګول شویو بندیزونو هم لرې شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د لیبیا د انتقالي شورا هغه غوښتنه ومنله چې وایي دا شورا دې د لیبیا د مشروع استازي په صفت وپېژندله شي. ملګرو ملتونو دغه راز پریکړه وکړه چې په ترابلس کې به خپل ماموریت پرانیزي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن تایید کړه چې اداره به یې د یو خپلواکه دولت د پیژندنې غوښتنلیک په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. عباس په رامالله کې وویل په ملګرو ملتونو کې د خپلواکه فلسطیني دولت موجودیت د فلسطین د خلکو مشروع حق دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به په راتلونکې اونۍ کې بحثونه پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو په نوادا ایالت کې د هوایي ځواک د نندارو په جریان کې د دوهم نړیوال جنگ د وخت یوه الوتکه راوغورځېده. لږ تر لږه درې کسان مړه او شاوخوا 500 نورې ټپیان کړل. د ټلویزیون په تصویرونو کې ولیدل شول چې د الوتکه له غورځېدو مخکې تاو راتاو وشوه او د رینو ښار ته نږدې په ځمکې وغورځېده. د پیښې په ځای کې زیات شمېر ټپیان او په وینو لید پېت کسان تر سترګو کېدل. راپورونه وایي د الوتکې پیلوټ 80 کلن و. او د اروپایي اتحادیې د مالی وزیران نن د پولند په جنوب لویدیځ کې د راکلاو ښار کې د دوهمې ورځې لپاره غونډه کوي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د بانکي سکتور په اړه خبرې وشي. پولنډي چارواکي وایي وزیران به زیار وباسي داسې ممکنې لارې پیدا کړي چې په اروپایي بانکونو او مارکیټونو باندې د خلکو باور زیات شي او مالي ثبات ښه شي. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیران به دغه راز د اروپایي بانکونو په هغو اندېښنو هم خبرې وکړي چې د روان کال په لومړیو کې ورسره مخامخ شوي ول. د کارګري اتحادیو غړو په تیلې چې له غونډې بهر د اروپایي اتحادیې لخوا د هغو سختو مالي مقرراتو پر ضد اعتراض وکړي چې په یونان کې عملي شوي. د اروپا د سوداګریو اتحادیې چې دغه اعتراضیه مظاهرې تنظیم کړې وای د سختو مالي مقرراتو او پالیسیو له وجې بېروزګاري زیاتېږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
زیر آسمان کبود به ساعت دومی برنامه خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز، امروز در برنامه زیر آسمان کبود در ارتباط به اصطلاحات و ترمینولوژی ها در افغانستان صحبت میکنیم. شنونده ما اعتقاد به این باور هستند که در یه آخر ترمینولوژی های خارجی به جای ترمینولوژی ها و اصطلاحات ملی استفاده میشن در افغانستان. میخواییم که نظر شما ایزار هم در لابلای برنامه بشنویم که شما در این مورد چه نظر دارین. استفاده از ترمینولوژی های ملی قسمی که در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان از او تذکر رفته، چقدر در همبستگی نزدیکی اقوام در افغانستان کمک میکنه و برعکسش چه نتایجی را میتونه به همراه داشته باشه؟ مهمانای برنامه ما هستند حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، اسماعیل اکبر، نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی. خب شنونده عزیز، شماره تلفن امیحالا براتون میگیم و بعدتر بعد از یک صحبت کوتاه با میمانای ما بر شما نوبت میتیم. شما میتونین که شماره تلفن های استدیوی رادیو آزادی را از امین حالا یادداشت کنین: 0799203540 و 0700 822 755. شماره استدیوی رادیو آزادی است و حال هم میریم به مهمانای ما. رفیع صاحب، میخواییم که در این قسمت نظر شما را هم در مورد صحبت ها و گپ های اکبر صاحب بشنویم که قبلا گفتن یک نوع تلاش های سیاسی هم در جریان است در قسمت وارد کردن فرهنگ ایرانی در افغانستان و ضربه زدن به فرهنگ ناب افغانی در این کشور از طریق فعالیت های به نام فرهنگی در این کشور. آیا کشورهای همسایه، دیگر کشورهای همسایه افغانستان هم دست به همچو فعالیت ها میزنن و هدفشان بالاخره از این فعالیت ها چی است؟
دی ایران په برخه کې چې اکبر سیب کومه یادونه وکړه، دا یو واقعیت دی. ایران غواړي چې په دې منطقه کې یو فرهنګي سیادت او مشرتوب ولري. د همدې عمله دوی هڅه روانه کړې چې د ایران، افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو ګډ تلویزیون ولري چې په یوه ژبه به نشرات کوي. سره له دې چې مخکې اکبر صاحب ورته اشاره وکړه چې د تاجکستان نوم تاجکستان دی، لیکن ټول خلک یې تاجکان نه دي. د افغانستان ټول خلک فارسی ژبی نه دي. د ایران ټول خلک فارسی ژبی نه دي. په ایران کې اقلیت د نورو ژبو خلک دوی بیل سره ساتلي. کنه
خب اگر در ارتباط با تلویزیون فارسی گفتین شما که ایران در تلاش است ایجاد کنه، چی فکر میکنین ایجاد هم چو یک رسانه که سر تا سری باشه و دیش لهجه های کشورهای افغانستان و تاجکستان هم استفاده شود که تاجک ها به تاجیکی گزارش بتن و صحبت کنند در تلویزیون و از افغانستان هم به زبان دری و ایران هم به فارسی، فکر نمیکنین در نزدیک ساختن مردم منطقه ای کمک میکنه؟ یعنی اگر ظاهر امر دیده شود کدام آسیب برای فرهنگ و هویت ملی کشورها وارد نخواهد کرد؟
میگه که وای چه طول کارون پنیت کیگی، کنیت پاک وی هیچ مشکل نشته. او کنیات په دیوی چې ایران سیاسی سیادت ولري، ایران فرهنگی سیادت ولري، لکه څنګه چې معلومیږي په هغه صورت کې د دې ډیر زیات ضرر دی. د ملتونو کې مشکلات پیښیږي او د ملتونو خلق سره اچوي. موږ مخکې وویل چې نه د تاجکستان خلق ټول د یوې ژبې خلق دي، نه د افغانستان خلق د یوې ژبې خلق دي، او نه د ایران خلق د یوې ژبې خلق دي. داسې حرکتونه د خلکو په منځ کې نفرتونه او بیلوالی پیدا کوي او دا د ملي زیان دپاره زمینه برابروي. نو په دې اساس دا ډول هڅې که په ښه نیت وي ډیر ښه کار دی، که په علمي اساس وي ډیر ښه کار دی، که په علمي نیت وي ډیر ښه کار دی، لیکن که په دې کې سیاسي غرضونه او مرضونه مطرح وي په هغه صورت کې ډیر سخت زیان لري. او موږ باید چا ته اجازه ورنه کړو چې داسې تشبثونه وکړي او د خلکو په منځ کې بیلتون راولي. د دری ژبې په باره کې د وخت اکبر صاحب یادونه وکړه، دری لرغونې ژبه ده، زړه ژبه ده، د افغانستان په غرو درو کې رامنځته شوي. د دری لومړني ادبیات په همدې خاوره کې خلق شوي دي او په دې دری ژبه کې ډیر ښکلي لغتونه دي، ډیر ښکلي اصطلاحات دي چې هغه په ایران کې نشته. مثلا نو د هغه موږ ولې هیر کړو؟ یو کتاب موږ لرو، لغات عامیانه، لوی کتاب دی، یو لوی قاموس دی. د هغو هغه لغتونه په سلو کې نوي په ایراني ژبه کې نشته، لیکن دلته په افغاني ژبو کې هغه سره مشترک دي. دا ژبې سره نښلولې، سره نږدې کړي دي او ملي وحدت یې ټینګ کړی دی. نو په دې اساس هر څوک چې قدم اخلي خپلې ګټې په نظر کې ساتي. ایران چې په دې مسله کې ډیر زیات فعال دی هغه خپلې ګټې په نظر کې ساتي، لیکن موږ باید خپلې ګټې په نظر کې وساتو. وروري به کوو حساب تر منځه. موږ نه د ایران سره دښمني کوو، نه د تاجکستان سره کوو، نه د پاکستان سره کوو، لیکن په دې شرط چې هغوی زموږ سره دښمني ونه کړي، هغوی زموږ په مقابل کې سنګر ونه نیسي. افغانان د هیچا سره دښمني نه کوي په ټول عمر کې. افغانان د دفاع په حالت کې پاتې شوي.
ادبا و فرهنگیان افغان به طور عموم خدمت را باید به زبان های مروج در می کشور بکنند، در خطه جغرافیایی بکنند، نمی کنند. مثلا اگر ما در ولایت مشرقی بریم ننگرهار، لوهای دکان ها را ببینیم شبیه لوهای دکان هایی است که در پشاور است. یا هم یک نوع اصطلاحات عام است که عمومی است، چی در کابل باشه، چی در جلال آباد باشه، چی در قندار باشه. آهسته آهسته جای خود امی اصطلاحات مروج در زبان پشتو هم به زبان گفتاری پشتو در ایالت سرحد پاکستان آستا آستا جای خود اعلام میکنه.
نو دا خبر سیده که مو تاسی داسی بیغوروس و دا مسائل هم داسی پخپل سر پریگدو بیا دا باغ زنگل کیگی. مو زوز خلای باغ لرو، پا دی که گلونه دی، پا دی که میوی دی، پا دی که ونی دی. او که دا هم داسی بی سرپرستی پریگده دی، دینا با زنگل جور شی، سبا تا با نه گلونه ولری او نه با میوی ولری او پا دیر بد حالت که با پاتی شی. پا هم دقی اساس مو وایو چی مو باید خپل ژبو تا توجه وکلو، خپل ملی وحدت، ملی وروری تا توجه وکلو. پا آغا چه چی موخ سر پوییگو آغا باید وساتو، آغا باید بدل نکلو. متاسفانه ایران نیوازه دا چه ده یوگرد تلویزیون ده پارا کار کهوی، پا هم داوسی پا افغانستان که تلویزیونو نجور کری چه ده دوی ده خوانه تمویلی، یا هم داوسی پا افغانستان که رادیوگان جور کری چه ده هم دوی ده خوانه تمویلی، یا هم داوسی پا افغانستان که ورسپانی را استری چه حتی کمپوزی پا ایران کی و دشپی پا انترنیت که را لگل کی و دلت نشریی. نپده اساس ایران دیر ناروا دی فرهنگی یرغل یو فعالیت شروع کرده دی پا هر ساحه کی دی مخنیوی ضروری دی او دی مخنیوی که ونیشی مو با طول فرهنگی اصالتون للا سوار کرو. نبا پختو تا چپاتی شی، نداری تا نبا دری جبو تا چپاتی شی، نپختو جبو تا و نوزبکی جبو بلوچی جبو تا. پا دی اساس زموگ جبه، زموگ ملکیت ده، زموگ دی شناخت و دی پیجنگلوی وسیله ده. مو با خپل ژبه، خپل لغات، تخپل کنټرول او تخپل څارنه لاندې ولرو، غوت علمي کار وکړو، علمان برخورد وکړو. ځینې کسان ایران جیران کړي دي، هغه لغتونه چې دوی جوړوي تیاری کتاب ورته رالیږي، وایده په دې رسنیو کې نشر کړه. متاسفانه داسې کسان هم زه پیژنم چې هغه رالیږل شوي دي او دلته معذف دي چې د دې رسنیو نه د ایران هغه څه چې دوی جوړ کړي هغه واخلي او خلکو ته
ډیره ډیر مننه استاد قدرمن دوستانو ته به یادونه وکړو چې تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري او موږ په دې خبرونه کې په ملي ترمینالوژي غږیږو. میلمانه مو دی د افغانستان مشر لیکوال حبیب الله رفی چې څېړونکی او د فرهنګي چارو کارپوه هم دی او همدارنګه د فرهنګي چارو بل کارپوه او لیکوال اسماعیل اکبر. زه به له ښاغلي اکبر نه یوه پوښتنه وکړم. استاد رفی د رسنیو رول ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې رسنۍ کې داسې کسان ګمارل شوي یا حتی ځینې رسنۍ ګمارل شوي دي چې په دې برخه کې د نورو یا د پردیو اهداف پلي کوي. تاسو ښاغلی اکبر په رسنیو کې هم ډیر عمر کار کړی دی، د رسنیو رول په دې برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ که دا راته ووایئ چې د اصطلاحاتو په عامولو کې او د ترمینالوژۍ په تقویه کې د ملي ترمینالوژۍ د رسنیو رول څه دی، او دا خبره څومره د رسنیو په ګټه ده چې رسنۍ د ژبې په جوړولو کې کار لري که نه؟ د رسنیو هدف خلکو ته پیغام او معلومات رسول دي، او معلومات تاسو فکر ښه نه ده چې په هماغه ژبه ورسول شي په کومه ژبه چې خلک پوهیږي او خبرې کوي؟ یعنې د رسنیو په ګټه به هم دا نه وي چې د عامو خلکو په ژبه خبرې.
بله، این چیز است که باید رسانه ها بر علاوه که اخبار و اطلاعات برای مردم میرسانن، از لحاظ زبان ادبیات میتونن خدمت زیاد بکنن، چرا که عامه مردم ایره میشنوه و اصطلاحات یزی ممکن است در بین مردم بره. ولی اگر رسانه ها هم خلاف ذوق و کلتور و احساسات مردم کار کنن، باز طرد میشن، تجرید میشن، مثل که شده اون شما میبینین که اصطلاحات بیگانه که اینا میگن مردم ما او را استعمال نمیکنه و بلکه به ضدیت با او میکنه. ولی به هر حال اگر اینا نقش مثبت داشته باشن که برای انکشاف زبان کار بکنن، خیلی میتونه. ولی اینا در جهت تقلید، مثلا امیالی مثلا کلمه کارشناس در بین ما و شما جا افتاده و حتی به پشتو هم شما کارپو میگین، ولی یک کلمه بسیار جای متخصص گرفته نمیتونه. مثلا شما دقیق شوید که از متخصص ده ها لغت گرفته میشه، بر اساس تعصبی را بگیرین شما کارشناس بسازین. کارشناس سیاسی دقیقا انصافا چی معنا کارشناس سیاسی یا کارشناس فرهنگی؟ ولی عام شده، ولی گرفته به خاطر مردم که گرفت باز قبول میشه و همو مفهوم خود پیدا میکنه. خیلی لغت های دیگه است که مثلا لغت های اونا را بی پدر و مادر میگنن، انکشاف نداره، عقیم است، ولی در بین ما استعمال شده. مثلا چالش، چالش شما چالشیدن، می چالشم، از پیشش فعل صرف ساخته نمیتونین، ولی یک لغت است به جای مثلا جنجال یا به جای مجادله یا به جای مبارزه یا به جای مخالفت چالش استعمال کردن، در صورتی که وقتی شما مخالفت میگین از او اختلاف میشه. یعنی یک لغت که در یک زبان از زبان دیگه میاد بی جا نمیاد، او باعث غنای زبان اگر شوه به او زبان اگر کمک کنه میشه، ولی چالش شما چند کلمه دیگه میسازین. از همه قبیل بسیار اصطلاحات دیگه که ما به تقلید از ایرانی ها میگیریم اینجا در بین خود جواز میگم و دبارش فکر نمی کنیم که این چیز داره یا نه، این قابلیت انکشاف داره. این یک لغت است که نه او طرف میره نه او طرف میره، عقیم در جای خود میمونه، فقط از اساس تعصب با ما جای کلمه عربی را گرفتیم، ولی این رقم گرفتن جای کلمه عربی چیز نداره، انکشاف نداره و این جای را چیز نمی کنه. در صورت که مثلا شما وقتی که متخصص میگین، از تخصص است، اختصاص است، ده ها کلمه دیگه از او. من تخصص خودم میگیرم میگه دکتر. خب اگر بگویه که دکتر بگویه من کارشناسی خودم میگیرم، چه رقم معنا میده؟ یا یک استاد بگویه من کارشناسی خودم میگیرم، این چه معنا میده؟ یا یک ادیب بگویه من کارشناسی خودم میگیرم. این رقم استعمال در ایران بسیار زیاد شده، یک ضدیت با زبان عربی در یک وقت رواج شد و او کلمات را وضع کردن که او کلمات زبان نه تنها غنی نمیسازه که اگر سجلش جستجو کنین سجل هم نداره، پالیده نمیتونین که از کجا پیدا شده ای آمده و ای جای یک کلمه دیگر چه رقم گرفته میتونه. ما از این رقم کارها جلوگیری کنیم. اگر کلمات نوآوری میکنیم در زبان خود، نوآوری در ارتباط با منطق زبان باشه، با تاریخ زبان باشه و او کمک کنه برای پیشرفت زبان، مثل که پیشتر استاد رفی در مورد رفری گفتن که چه گفتن استاد؟
لوب ساره
مثلا، لوب بازی، ساره جستجو و تحقیق، مثل که ما و شما از ساره نه بسیار کلمات میسازیم، این کلمه پدر و مادردار و سجلدار، سارنوال، سارنپو، خود اصلا کلمات برخلاف ما از لحاظ زبان میگم، بودن زبان کلمات تون، پسوندهای تون و وال از زبان پشتو به زبان دری را غنی میسازه، ضعیف نمیسازه. ولی پیجن تون که، زیجن تون که، پوهن تون که، درمل تون، ما چقدر تون دیگر را میتونیم علاوه بسازیم، در صورتی که مثلا اگر شما یک شگا بسازین دیگر در دوا که آمدین باز دواخانه میسازین، یعنی منطقی واحد خود زبان از دست میته. در صورتی که تون پشتو در موارد استعمال بسیار زیاد، یعنی پسفند بسیار است که بسیار گسترده می سازه. به این خاطر اگر ما از زبان یک دیگر استفاده می کنیم عیبی نداره، ما از زبان انگلیسی استفاده می کنیم بجا و معقول استفاده کنیم عیب نداره، مثل که از زبان عربی استفاده کردیم و زبان ما غنا پیدا کردم، زبان پشتو هم، زبان دری هم، زبان ترکی. امروز اگر ما در جایی که هیچ امکان نداره، مثلا ما رادیو را گرفتیم، اول رادیو چه عیب داره که رادیو بگوییم یا تلویزیون بگوییم یا کلمات خارجی دیگر را بگیریم؟ این اسم است آمده و این زبان ما را غنی می سازه و تعداد کلمات زبان ما زیاد می سازه، اما بی جا کلماتی که قابلیت انکشاف نداره و سجل نداره و جایی را پر نمی کنه بلکه ضعیف می سازه زبان و فقط بیانگر تعصب است و به زبان نقص می کنه. رسانه های ما باید و یک زبان رسانه های ما متوجه سیاست های فرهنگی باشند. ببینید که در اونجا بر اساس یک سیاست نشنالیستی بسیار زیاد محدود سر زبان برخورد میشه. از این لحاظم برای زبان دری ما بسیار زیاد لخت میرسونه، صدمه میرسونه، تقلید از او، مثل که پیام بازرگانی میگیم. پیام بازرگانی درست است کلماتی قدیمی دریست ولی به درد نمیخوره. چرا؟ مردم برا ترد کرده و کلماتی دیگر گرفته که معنای وسیع‌تر داره، گسترده‌تر داره و او در بین مردم مروج شده. کلمه تاجر یا تجارت یک کلمات عام ملی شده برای ما، در زبانهای کل زبانهای ما، پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، در کلگی به کار میره. از این خاطر اگر کارهای علمی کرده میتونن که به انکشاف زبان کار میکنه مفید است و در این زمان توجه سیاست های فرهنگی باشن که وسیله نقل یک سیاست استعماری و تخریب کننده و از بین برنده هویت ملی یا صدمه رسنده هویت ملی را چی نکنن که مثل عالم رسانه ها این کار را میکنن متاسفانه و در بین مردم یک نواکنش منفی
دیره مننه خغل اکبر. بیابم تاسو ترازو خبرو تا بدوام برکو رفی سب که تاسو مراتا دا دی رسانه یو دی رول پاده ووی چی رسانه پا دی برخه کی لکه خغل اکبر چی ورتا اشاره وکل لزین رسانه منفی رول تر سرکی دا څومره خپل د دې رسنیو په ګټه دی دا کار چې نوې کلمات او ایواز په دې په ځای چې خلکو ته د معلوماتو په ورکولو باندې ډیر زور راوړي، دوی د ژبې په نوې کولو باندې ډیر کار کوي. تاسو مخکې ویل چې دا د هر چا وظیفه نه ده او د دې لپاره باید اکاډمیک ادارې ووسی. کچیرته دویمه پښتنه د دې پښتنې بل جز بورته وایم، هغه دا چې کچیرته ځینې رسنۍ په ښکاره باندې تاسو ګوري یا دغه تل فرهنګي خلک ګوري، اشخاص ګوري چې په دغه فرهنګي ارغل کې چې ورته اشاره وشو برخه لري، د هغه په مقابل کې دمګړې د محل په افغانستان کې دغه حقوقي او فرهنګي او کلتوري رسمي ادارې چې دوی څه کوي او څه کولای شي کنه؟
اساسا د رسنیو دنده لکه تاسو چې وویل اکبر صاحب وویل، د رسنیو دنده د اطلاعاتو رسول دي، د معلوماتو رسول دي، د علومو رسول دي، د تجربو رسول دي او ولس پوهاول دي او هغو ته پوهاوی ورکول دي. نو په دې اساس د دوی هدف دا دی، ژبه دلته وسیله ده، ژبه د افهام و تفهیم دپاره ده. هر څومره چې ژبه اسانه وي او ژبه زیاته خلک پې پوه شي هغه د رسنیو په ګټه ده. نو په دې اساس رسنۍ د دې حق نه لري چې لغتونه جوړ شي، لغتونه به علمي ماسی جوړوي او که لازم وبلل شول رسنۍ به د هغو په تعمیم کې او د هغو په عامولو کې برخه اخلي. نو په دې اساس دا د رسنیو دنده ده او رسنۍ باید خپل کار وکړي، د نورو په کارونو کې تشبث ونه کړي او د نورو په کارونو کې مداخله ونه کړي. پاتې شوه دوهمه خبره چې تاسو وایئ چې هغه رسنۍ چې یرغلیز رول لري او د پردیو د فرهنګي یرغل لپاره زمینه مساعده وي، د هغو سره مبارزه باید وشي که ونه شي؟ د هغو سره باید مبارزه وشي، ځکه چې هغوی زموږ هغه جریانونه او هغه ویالې چې د فرهنګ اوبه پکې تېرې شوي د هغه ویالې را تورانوي او د هغو ویالو نه د کار اخیستلو نه یې وباسي. نو په دې اساس د دوی سره باید منطقي مبارزه وشي، د دوی څیرې رابرسېره شي، د دوی اهداف رابرسېره شي چې دوی ولې داسې کوي، او دا د رسنیو دنده ده چې د هغو په مقابل کې مبارزه وکړي. او موږ ضرورت لرو، درسته ده کلتور یو یو متغیره پدیده ده، یعنی کلتور ده تاریخ پوگدو که ده زمانی پوگدو که تغییر کوي، کلتور تاثیر کوي، یو ده بل ناخستنه کوي، تبادله لري. لیکن کله چې په یرغلی حالت کې واقع شي هغه بیا محوکیږي، د منځه ځي. اوس زموږ کلتور په یرغلی حالت کې دی، نه یوازې د ایران یرغل دی، د امریکي یرغل هم دی، د انګلیسي یرغل هم دی، او نور هم هڅه کوي، حتی د پاکستان یرغل هم پکې شته چې زموږ زیاتې لوحې په اردو ژبه اوښتې دي. نو په دې اساس په داسې یوه یرغلیز حالت کې موږ باید د کلتور هغه طبیعي وده په نظر کې وساتو. د کلتور په تغییراتو کې فقط دومره اجازه ورکړو چې هغه طبیعي وده یې وساتلی شي، متقابل اخیستنې پکې وشي. داسې نه چې د یوې خوا نه یرغل وي او د بلې خوا نه هیڅ نه کیږي، باید متقابل اخیستنې وکړو. نو په دې اساس موږ خپل کلتور ساتلی شو، د خپل کلتوري شتمنیو موږ ضامن یو، موږ مکلف یو. لکه څنګه چې پلرونو موږ ته زموږ فرهنګ او ژبه ساتلی دي، همداسې موږ مکلفیت یو چې راتلونکو نسلونو ته خپله ژبه او فرهنګ وساتو.
مثلا شما میگین که مکلفیت و تعهد باید گذاشته باشیم که همین زبانهای خود به می شکلش حفظ کنیم. اما قسم که شما صحبت کردین و استاد اکبر صحبت کردن، شما مشاور اکادمی علوم افغانستان هستین و فعلا در عرصه، یعنی در بخش تخصصی علمی کار میکنین. واقع اکبر هم یکی از نویسنده های افغانستان است و در این بخش کار میکنین. شما خودتان میگین که همچو یک اداره وجود نداره که در زمینه در می زمینه کار کنه. چی فکر میکنین که این اداره چطور میتونه که به وجود بیایه اولا، و در این چی کسایی میتونه که شامل شون؟
ما مخکې وویل چې څو کاله وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پوهنتون د استادانو په مرسته یو دوې غونډې وکړلې. دا ادارې شته، د افغانستان د علوم اکاډمۍ او پوهنتون دوې علمي ادارې دي چې یوه یې عملا ژبه او فرهنګ تدریس کوي او بله یې عملا په ژبه او فرهنګ باندې تحقیقات کوي. دا ادارې موجودې دي، د دوی ترمنځ باید یوه همغږي راشي. دا ډېر زیات مصرف هم نه غواړي، یوه کمیټه جوړه شي چې هغه کله کله موقتي غونډې ولري، علما پکې راټول شي او دغه مسایل مطرح کړي. نو په دې اساس په دغې برخه کې باید دولت یو اقدام وکړي، دغه زمینه مساعده کړي چې د پوهنتون و اکاډمۍ علما سره په تماس کې وي او هغه پرابلمونه او ستونزې چې راپیښیږي هغه دوی ته وړاندې شي، چې په ژبه کې دغه ستونزې پیدا شوي دا تاسې حل کړي، هغه د علم له لارې حل شي، د احساساتو یا د تعصب ریښې پکې نه وي. په هغه صورت کې موږ واقعا کولای شو چې د خپل فرهنګ علمي خدمت وکړو او د دې مخمسې او د دې بد حالت نه یي چې هر څوک کوشش کوي چې کلتوري یرغل وکړي، د دې نه یې وساتو او د دې یرغل مخه ونیسو. که د دې یرغل مخه ونینیسو، زموږ د ژبو زموږ د فرهنګ بنیادونه نړیږي، زموږ د ژبو او د فرهنګ اصالت له منځه ځي، زموږ د ژبو ادب مخینه له منځه ځي، ذخیره یې له منځه ځي. زموږ ژبې قوي ژبې دي، تر شا لویه ذخیره لري، علمي ذخیره لري، ادبي ذخیره لري. لوی لوی عالمان، لوی لوی شاعران، لوی لوی ادیبان لرو، لوی لوی د ژبې پوهان لرو چې هغو ژبې ته کار کړی. لیکن ما مخکې وویل چې ژبه د ولس مال ده، علما هغه کشفوي، د هغو هغه فارمولې کشفوي چې دا څنګه جوړیږي، فعل یې چیرې دی، فاعل یې چیرې دی، مفعول یې چیرې دی، مضاف یې چیرې دی، مضاف الیه یې چیرې دی. دغه علما ټاکي، دا چې وټاکل بیا په ښوونځي کې ماشوم هغه زده کوي. د ماشوم د زده کړې لپاره ژبه قالب بندي کیږي، لیکن د ولس ژبه ده، هغه د ولس ژبې ته قالب جوړیږي او هغه د ماشوم لپاره د زده کړې وسیله ګرځي او د زده کړې لپاره یې اسانتیاوې برابروي.
بله صاحب، تشکر. رفیع صاحب، خب به شنوندای رادیو آزادی نوبت میتیم که اونا نظراتشان در مورد موضوع بحث مطرح کنن و بعدا میریم شنوندای ما. تعداد زیاد از شنوندای ما روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم نظراتشان گذاشتن، نظرهای اونا رو هم میخوانیم. شنوندای روی خط از، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنین.
سلام عرض دارم خدمت شما، همین خدمت مهمان برنامه‌تون.
علیکم السلام.
ما میخواستم اگه اجازه ایتان باشد، امیدوارم که تلفن ما قطع نکنه، چون اکثر وقتا که من زنگ میزنم در نصف صحبت ما تلفن ما قطع میکنه. اگر صحبت در قطع میکنه که حالا قطع کنه بهتره، که من لااقل اطاعت ندونم بهتره.
نه اصلا ما تلفن شما را قطع نکنیم، لطفا در ارتباط با موضوع برنامه که استفاده از اصطلاحات ملی صحبت کنیم. بفرمایید.
ما شروع حرف هم باید شعر علامه اقبال میگم.
بله.
گرچه هندی به عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. ما مثلا امی اکادمی علوم که مثلا استادا ازش صحبت میکنن، همیشه اینا ما تنوس کدام لغات جدیدی یا مثلا جمله جدیدی ما تنوس نشنیدیم که مثلا متاسفانه باز یک چیزی که از جنابای استادا سوال میکنم، امی خود سلطان محمود غزنوی که در یک شک شاید اینا شک نداشته باشد که باز بگه که خارجی بود، یک افغانی بود، ولی شهنو